مل سلام بازم روزه جمعه بخیر.
امید ورزمن تا اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې 8 بجې شوې. زه اجملند یم د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې د اوریدونکو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره یو کلی او زر غږونه ډرامه لرو او همدارنګه په حقوقي مسلو یو بحث هم لرو. خو پیل خبرونه کوو. پینه مړی وای چې امریکایي ځواکونه به له 2014 کال وروسته یوازې د افغانانو د بلنې په صورت کې په افغانستان کې پاتې شي. امریکا حکومت د ایران لاټومي پروګرام او د انرژي له سکتور سره په تړاو په څو نورو موضوعو بندیز لګولی دی. او په پام کې ده چې د سوریې بحران به د برتانیې له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبرو د اجنډا په سر کې وي. بشپړ خبرونه بابرې. سپینه مړی وای چې امریکایي ځواکونه بل 2014 کال وروسته یوازې د افغانانو د بلنې په صورت کې په افغانستان کې پاتې شي. د سپینه مړی وایان جې کارني پرونو ویل 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور واسینه هدف د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده شبکې د پاتې شونو زپل وي. کارني زیاته کړ چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مسله به د کابل او واشنگټن دواړو خزم نیتی تلون چې اوس مهال پر جزئیاتو خبر روان دي حل کړي. ولسمشر حامد کرزي پرون سرګند کړ چې د امریکا د افغان ځواکونو د روزنې او د افغانستان د اقتصادي رغونې په برخه کې د شرایط ومني، نو دی به په مقابل کې په افغانستان کې د نهو پوځي اډو ضمانت ورکړي. چارواکي وای افغان ځواکونه او سیمایزو پولیسو پرون د لغبان ولایت پالنګار ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 15 طالبان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ازادۍ رډیو ته وویل د عملیات د لنګار ولسوالۍ په ختیځه څنډه کې د ګلارام او قصبې په غرنیو سیمو کې شوي. د ځواک په وینا په وژل شوو کسانو کې د طالبانو دوه مهم قمندانان هم شامل دي. سرحدي ځواک وایي په نښته کې چې نږدې 3 ساعته یې دوام وکړ، د لطیف و نوم د سیمې د پولیسو یو قمندان هم وژل شوی. د دې عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا حکومت د ایران لاټومي پروګرام او د انرژي له سکتور سره په تړاو پر سو نورو موضوعو بندیز لګولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د اټومي پروګرام د ملاتړ له سلورو کمپنیو سره د امریکا پر مالی معاملو بندیز اعلان کړ چې په دې ډله کې د المونیم، برقي جارو او نورو شیانو د تولید هغه کمپنۍ هم شامل دي چې د یورانیم غني کولو ته اړتیا لري. د بندیزونو په نوي فهرست کې ویرانه هم شامل دي چې ورسره به په امریکا کې د دوی ټول شتمنۍ کنګل شي. همدارس د امریکا د خزانه وزارت د سمبوک په نوم د بارچلانی شرکت او د دې شرکت ته تکیختی چې له بیړیو ته ایران د تیلو د انتقال چارې سرته رسوي هم د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت ایران د وینزویلا د مالی بانک هم د بندیزونو په لیست کې راوستي دي. په پام کې ده چې د سوریې بحران به د برتانیې له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبرو د اجنډا په سر کې وي. ټاکل شوی ده چې دواړه مشران نن د روسیې د تورې بهیرې پر غاړه په سوچي ښار کې خپلو کې وګوري. برتانیې چې د بشر الاسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي غواړي چې د اروپایي ټولنې لخوا سوریې ته د وسلو پر استولو لګول شوی بندیز لغوه شي، خو روسیا له ډېرې مودې راهیسې د سوریې متحد هیواد دی وسلې ورته چمتو کوي. ښاغلي کیمرون د امریکا او روسیې د هغه نوخت هرکلی کړی چې د سوریې د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو څخه یې په یو کانفرنس کې د ګډون غوښتنه کړې. د سوریې د اپوزیسیون اصلي ډلې ملي ائتلاف د ولسمشر بشر الاسد د رژیم په ګډون د هر راز خبرو اترو په اړه شرط څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون خبرداري ورکړ چې د سوریې رژیم ته لمځکي هوا ته د پرمختللو توغندۍ ورکول به په سیمه کې د بې ثباتۍ سبب شي. جان کيري دا څرګندونې د روسي ریپورټونو په خبرګون کې وکړې چې وایي اسرائیل د روسیې د پلان په اړه چې غواړي پر سوریې د S-300 مزایلو بیټرۍ وپلوري واشنگټن ته خبرداري ورکړې. جان کيري پرون کې د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر ایما بونینو سره تر کتنې وروسته روسیې ته اشاره ونه کړه، خو وی ویل دا کار په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د سولې د یو کانفرنس جوړولو هڅه کوي د ګټې پر ځای تاوان لري. لمځکي هوا ته S-300 توغندۍ به د سوریې دافع اواز واک چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت وسلې لري اسري کړي. بلخوا حزب الله مشر پرون اعلان وکړ چې سوریه به د ډلې ته داسې وسلې ورکړي چې په اصطلاح د لوبې لوری به بدل کړي. حسن نصرالله په یوه ټلویزیون وینا کې وویل تا تاسو اسرائیلیان وای چې هدف مو د مقاومت د ظرفیتونو د پیاوړتیا مخنیوی دی، خو اوس دمشق اعلان کړی چې حزب الله ته داسې وسلې ورکوي چې پخوا هیڅ کلام نه درلودې. د حزب الله مشر دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې اسرائیلو دمشق ته نږدې دوه هوایي حملې وکړي. نړیوالو امنیتي کارپوهانو ویلي دا حملې پر هغو وسلو شوي چې حزب الله ته استول کړي. اسرائیلو رسمن پر دې حملو اعتراف نه دی کړی. حزب الله د سوریې د ولسمشر بشر الاسد له سرسختو پلویانو څخه دی. دې ډلې څه وخت مخکې اعلان وکړ چې د اسد له ځواکونو سره د مرستې لپاره یې خپل جنګیالي سوریې ته استولې دي. د باسټن د پولیسو قمندان وایي چې په دې ښار کې په بومي حملې کې د مشکوکو تورونو په اړه د روسیې د استخباراتو له خبرداري څخه دته هیڅ نه دي ویل شوي. د پولیسو کمیشنر ایډوارډ ډیویس پرون د امریکا د کانګرس استماعي غونډې ته وویل دی د څارنایف ورونو په اړه چې د اپریل په 15مه د مارتون یا ډله ییزې منډې په لوبه کې په دوه بومي چاودنو تورن دي له هیڅ کوم خبرداري نه و خبر. پخوانی سناتور جوزف لیبرمن غونډې ته وویل دی فکر کوي که د امریکا اړوند ادارو په اغېزمن ډول له یو بل سره مفاهمه درلودی نو د باسټن د حملې مخه نیول کیدای شوی. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی او د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای تا په 2011 کال کې بیل خبرونه ورکړل شوي و چې مشر رورې تامیرلان څارنایف ښایي اسلام پال افراطي تمایلات ولري. نوموړی چې چشنی الاصله دی په 2012 کال کې د روسیې په شمالي کافقاز کې خپل ټاټوبې ته تللی. تامیرلان له چاودنو وروسته له پولیس سره په نښته کې وژل شو او رورې جوهر پولیسو ونیو. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مو لاسته رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به یوازې د افغانانو د بلنې په صورت کې په افغانستان کې پاتې شي. په دې موضوع همدارنګه د ولسمشر حامد کرزي په پرونی څرګندونو چې په کې په افغانستان کې د امریکا د نهو پوځي اډو د جوړیدو یادونه کړې ده. ریپورټونه او مرکې درته وړاندې کوو. همدارنګه به مو په سیمه ییزو او نړیوالو مسلو کې لدې خبر کو چې امریکایي چارواکي د هغه راپورونو په اړه اندېښنه ښیي چې وایي مسکو د سوریې رژیم ته د هیڅ 300 دافعه توغندې ورکوي. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې یو کلی او زر غږونه ډرامه لرو او همدارنګه په حقوقي مسلو لکه میراث د ځوانانو کوژده او ودونه په دې باندې یو بحث چې په مستقیمه توګه خبرېږي مه هېروئ. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به یوازې د افغانانو د بلنې په صورت کې په افغانستان کې پاتې شي. افغان ولسمشر له دې مخکې ویلي و چې له 2014 کال وروسته به د امریکا نه پوځي اډې هم په افغانستان کې پاتې وي، خو د سپینې ماڼۍ وایاند ویل چې امریکا په افغانستان کې دایمي اډې نه غواړي. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ وایاند جی کارني پرون ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونه به یوازې په هغه صورت کې په افغانستان کې پاتې شي چې افغانان بلنه ورکړي. کارني وویل چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور یوازینی هدف به د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده شبکې د پاتې شونو ځپل وي. کارني زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مسله به د کابل او واشنگټن دوه اړخیز امنیتي تړون چې اوس مهال پر جزئیاتو خبرې روانې دي حل کړي. جی کارني هغه خبريالانو ته چې ټکساس ایالت ته ولسمشر باراک اوباما سره په سفر کې ملګري دي وویل چې نه افغان حکومت او نه سپینې ماڼۍ یو هم په افغانستان کې د امریکا دایمي اډې نه غواړي. کارني وویل چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا هر راز پوځي حضور به یوازې د افغانانو د غوښتنې په صورت کې ممکن وي او یوې دوه اړخیزې موافقې ته به اړتیا ولري. ولسمشر حامد کرزي پرون په کابل پوهنتون کې په یو وینا کې وویل چې که چیرته د افغان ځواکونو د روزنې او د افغانستان د اقتصادي رغونې په برخه کې د دې شرایطو منل شي نو د امریکایانو لپاره به په افغانستان کې د نهو پوځي اډو ضمانت وکړي.
کابل، بکران، مزار، جلال آباد، گردیز، قندهار، هلمند، شندن او هرات. مجددی د 2014 کال په اخوا اوسیدل په افغانستان کې رابطه برسره د افغانستان په خیر ګڼو. همداشان د ناټو، همداشان د اروپا ته. خو شرایط مدادی چې امریکا دی د امن پر اوستو کې هڅه ګړندۍ کې او ژر کې وکړي. د افغانستان قواوې دې اساسي تقویه کړي. د افغانستان د اقتصاد پروژه دې کړي پیاوړې کلکه مرسته وکړي. یعنی زموږ اقتصادي تحتابونې جزي کړي، بندونه، برق، لار.
د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو شمیر که څه هم تر اوسه نه دی معلوم، خو ځینو امریکایي چارواکو ویلي دي چې دا شمیره ښایي د 2500 او 2000 تر منځ وي. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیرې په اړه دای کوم نوی خبر نه لري، خو زیاته یې کړه چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده.
و موریدل چې سپین مانی ویل دي امریکایي ځواکونه به یوازې په هغه صورت کې په افغانستان کې پاتې شي چې افغانان ورته بلنه ورکړي. د سپین مانی ویان د څرګندونې وروسته لاغې کوي چې ولسمشر حامد کرزي پرون په کابل کې وویل چې له امریکا څخه د یو شمیر امتیازونو غوښتون کېده او د دغه امتیازونو د ورکولو په وړاندې حاضر دی چې په افغانستان کې امریکا ته نه هاډي ورکړي. خو ځینې افغان او امریکایي چارواکي وایي چې له امریکا څخه د ولسمشر کرزي اساسي غوښتنه دا ده چې د پاکستان په وړاندې دي د افغانستان ملاتړ وکړي. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن په ښکاره وویل چې امریکا له افغانستان څخه د نهو اډو غوښتنه لري او د حکومت هم په هغه صورت کې ورسره موافق ده چې امریکا د افغانستان غوښتنه ومني. د همداراز ول افغانستان له امریکا څخه دا وعده غواړي چې په افغانستان کې به سوله او امنیت راولي، افغان امنیتي ځواکونه به پیاوړي کوي او له افغانستان سره به د اوږدمهاله اقتصادي مرستو ژمنه کوي.
کابل، بکرام، مزار، جلال آباد، گردیز، قندهار، هلمند، شندند او هرات. مجددی د 2014 کال په اخوا وسیدل په افغانستان کې رابطه برسره د افغانستان په خیر غنو همداشان د ناتو همداشان د اروپا دا. خو شرایط مدادی چې امریکایي د امن پر اوستو کې هڅه ګړندۍ کې او ژر کې وکړي. د افغانستان قواوې دې اساسي تقویه کړي. د افغانستان د اقتصاد پروژه دې کړي پیاوړې کلکه مرسته وکړي. یعنی زموږ اقتصادي تحتابونې جزي کړي، بندونه، برق، لار.
اسوسییټډ پریس خبري آژانس وایي چې په کابل کې د امریکا د سفارت ویندوی ډیوډ سنیپ د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د جزئیاتو په اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. ویل دوی تر هغه چې خبري روانې وي د موافقه پر مشخصاتو تبصره نه کوي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس وایي یو جکپوري امریکایي چارواکي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د روانو خبرو په باب معلومات لرل وویل چې د امریکا او افغانستان اختلاف پر دې مسأله ده چې کرزی له امریکا څخه غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اختلاف کې او یا د پاکستان له لوري افغانستان ته د خطر د پیښېدو په صورت کې امریکا د افغانستان ملاتړ وکړي. خو د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له دې غوښتنې سره موافقه نه کوي. آژانس وایي چې د امریکایي چارواکي نه غوښتل چې نومې څرګند شي. کرزی د کابل په هنتون د اټیای میکالیزی په مناسبت په جوړ شوو مراسمو کې پاکستان ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته خپل ځواکونه ونه لېشي او دا هڅه ونه کړي چې پر افغانستان د ډیورن کرښه په رسمیت وپیژني.
از ملت پاکستان بایسک ملت
د پاکستان له ملت نه د یو دوست او ورور ملت په توګه چې په خپل کورونو کې د افغانانو قدر کړای دی تل منندو یو. خو حکومت او پوزیان باید ځانونه اصلاح کړي. مونږ د ملت او حکومت ترمنځ توپیر کوو. له ملت نه ډیر منندو یو. د زړه له تله ترې مننه کوو. زمونږ سره ډیره سخت ورورګلوي او دوستی کړې ده او ډیره نیک اړیکې ورسره غواړو. خو له حکومت او مشرانو یې غواړو چې افغانستان ته په دې سیمه کې د یوې لویې هستۍ په توګه وګوري، نه د هغې بیچارهګۍ په سترګه چې د شوروي له وخته پر مونږ راغله.
اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ځینو افغان چارواکو هم چې د دواړو هیوادونو د خبرو په اړه معلومات لرل ویلي چې ولسمشر کرزی له امریکا څخه د زیاتو امتیازونو په تیره بیا له پاکستان سره د اړیکو په برخه کې د افغانستان د ملاتړ غوښتون کړی.
و موردل چې ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې ویل امریکا له افغانستان نه پوځي اډي غوړي او کچیر ته واشنگتن په امنیتي او اقتصادي برخو کې افغانانو ته د مرستې ضمانت ورکړي، افغانان به په خپل خوره د امریکا د اډو له جوړیدو سره موافقه وکړي. که دا موافقه وشي ګټه به افغانستان ته سوي. دغه پښتون احمد شیبر د مرکې په پایل کې د کابل د پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونځل استاد نصرالله ستانگزي څخه کړي. هغه په جواب کې وایي
امریکایان دل پاره نه دغه لته د سیمه نه ووزی بلان دا به خو چې د امریکایانو موجودیت د افغانستان د ګټو سره په توافق کې دا مطرح شي لکه چې د افغانستان دولت اوس د امنی چې باید امریکایانو ته تعهد ورکړي په دې شرط چې دوی د افغانستان د امنیت او اقتصادي رغونې تضمین وکړي یعنی کله چې امریکایان تدیر د خپل ګټو د پاره د تعهد جوړوي د افغانستان ګټې هم باید یو مستقل دولت په توګه په مساوي ډول مطرح شي او کله یو خلک چې امریکایان یې واځي هډې غوړي او افغانستان په دې کې امتیاز نه د پدې صورت کې د افغانانو په ځان
د افغانستان په ګاونډیانو کې ایران شای د امریکا له پوځي اډو سره ښکاره مخالفت وکړي نو دغه ډول مخالفتونه به افغانستان ته سرخوږی پیدا نکړي
د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون امضا شوی په دې کې ول چې کچېره د افغانستان سرحدات د هر خوانه تر تهدید لاندې راشي په ډیپلوماټیکو لارو د افغانستان دولت سره په توافق با امریکایان اقدامات کوي دا د معنا لري چې هر ډول مداخله چې روسه د اډو مسله مطرح کیږي د ستراتیژیک توافقنامې پر اساس توجیه کیدای نشي لبل خو کله چې د افغانستان دولت وایي چې د افغانستان د امنیت تضمین وکړي دا خود په خود دار شي چې هر مزاحمت چې د موږ د ګاونډي له خوا کیږي د ایران په شمول حتی ممکن پاکستان په دې باندې رضایت ولري نو په هغه صورت کې دا بهنو د امریکای متحده ایالاتو او د کچېر د ناتو نور غړي هوادونه د فوجي حضور ولري لکه چې جمهور رئیس ته اشاره درلوده په هغه صورت کې د افغانستان د ستراتیژیکو متحدینو په عنوان په دې کې مشترک دښمن پیدا کړي
ستنځي سب تاسو د مرکه په پیل کې ویل چې دا اړه د افغانستان په ګټه دي خو په دې شرط باندې چې د افغانستان له اقتصاد سره امریکا مرسته وکړي او امنیتی ضمانت افغانستان ته ورکړي دغه د اقتصاد او د امنیتی ضمانت خبره ولسمشر کرزی هم وکړه فکر نه کوي چې دا کلی خبرې دي مشخص نه دي او په دې ډول ممکن له امریکا سره افغانستان موافقه ونه کړي
زبر کوم چې کلی به نه وي باید اجزا د خبرې په دغه امنیتی تړون کې منعکس شي چې څه ډول امنیت د افغانستان دولت غواړي او په اقتصادي لحاظ کله چې دلته عادیشتون پیدا کوي د په مقابل کې په څه پیمانه یا په څه شکل امریکایان د افغانستان دولت ته اقتصادي مرسته کوي
که چیرته مثلا افغانستان له امریکا سره موافقه ونه کړه او یا افغانستان شرطونه زیات کې شو د لو امریکا هم اقتصادي مشکلات لري نو ممکن امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي او افغانستان د سپریشت لکه عراق سوس په فرقې شخړو کې اخته دی دا ویره نشته
زه به ګرنه کوم چې امریکایان په سادهګۍ د دې تړون د امضا نه شاته شي د لپاره چې حاصل شي د افغانان په خپل ګټه ګوري امریکایان هم په دې سیمه کې خپل حضور په خپل ګټه
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي استاد نصر الله ستانګزی او چې تاسو سره د ازادي رادیو عمر کاوري ده
تازه دقیق او بي طرفه معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولی شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وخت کې
دوستانو د ازادي رادیو ته د افغانستان مشرانو جرګې هم خبرداري ورکړې چې امریکا او ناتو د ډیورن د کرخې دی خو د پاکستانی پوز پوستې لری کولو ته اقدام ونکړي د افغانستان او امریکا ترمنځ لامنیتی تړون سره به مخالفت وخی د مشرانو جرګې رئیس عبدالهادي مسلم یار د پنځشنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډه تول د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ ته چیرمه پاکستانی پوزي پوستې د امریکا او ناتو په مصلحت جوړ شوې تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو
په افغانستان کې د امریکا د اډو د غوښتنو په حق له د جمهور رئیس کرزی لسرګندونو یو سات ورسته د مشرانو جرګې رئیس خبرداري ورکړ چې که امریکا د افغانستان د ګټو پر ضد عمل وکړي لدغه هیواد سره به د امنیتی تړون مخالفت وخی د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ د وسیدونکو له قوله خبريالانو ته وویل د ګوشتې ولسوالۍ ته سیرمه پاکستانی پوځي پوستې بهرنۍ ځواکونو پاکستانی پوست ته سپارلې دي
دغه پوستې چې نن ایجاد شوې دي د امریکایانو د چتر لاندې او د ناتو د چتر لاندې پاکستانیانو جوړ کړې دي چې نن د سر د افغانستان ملت ته او د افغانستان حکومت ته ده زه په زغر دا وایم چې امریکایان چې غواړي زموږ سره د ستراتیژیک تړون پر اساس امنیتی تړون ولري د یو تاک د رئیس په صفت وایم باید خپل ژمنو ته وفادار پاتې شي د یو مجلس د رئیس په صفت وایم چې امریکایان موږ سره په دغه سي دورانګي غداري شکل ژوند تر سره کوي نو کتن په مجلس سنا کې دغه پروتوکول د افغانستان د ګټو د تمامیت ارزي په خاطر پاس نشي او حکومت په دې باندې سر نه خوږي
خاغلی مسلم یار وویل پاکستانی پوځي پوسټه سلويخت کیلومتر د افغانستان په خاوره کې دننه جوړې شوې ده. د مشرانو جرګې رئیس د یو پلاوي په مشرۍ د تېرو اونۍ په وروستیو کې د ګوشتې ولسوالۍ د وضعیت د څېړلو لپاره سیمې ته ورغلی و. مسلم یار وویل د ګوشتې ولسوالۍ اوسېدونکو ورته ویلي چې څو کاله مخکې بهرنیو ځواکونو په دې بهانه چې په یاده سیمه کې مخالفین ځای پر ځای شوي یو شمېر پوستې جوړې کړې وې. د تېرو دوو اونیو په اوږدو کې دوه ځلې د دې پوستو د لرې کولو په نیت د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې هم شوي چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله پېښه شوې ده. ښاغلي مسلم یار د جمهور رئیس کرزي د څرګندونو ملاتړ وکړ چې ویلي دي افغانستان به هیڅکله هم د ډیورنډ کرښه ونه مني. مسلم یار تاکید وکړ چې افغانان چمتو دي د خپلې خاورې پولې د پردیو له بریدونو وساتي.
موږ بیا هم وایو چې د افغانستان حکومت ته چې دغه پدیده چې ناټو جوړه کړې ده، ناټو اوس دلته حضور لري، دا د ناټو سره په مشترک شکل د دې ځای نه جګه کړي او کوونه کړي. په نظرآباد کې اعلان کړی ده خپلو ځوانانو ته د آماده باش لور دي، نه د سنا د رئیس په صفت د یو افغان مجاهد چې د روسانو سره د افغانستان د استقلال لپاره مبارزه کړې، خپلې قربانۍ ته آماده یو چې د خپلې خاورې دفاع وکړو. بیا مسؤلیت زموږ په غاړه دی.
د افغان امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې پاکستاني پوځي ځواکونو په دې وروستیو کې د ګوشتې ولسوالۍ ته څیرمه پوستې جوړې کړې او پخې دروازې پکې ودرولې دي.
سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د امریکا د غوښتنې په اړه چې غواړي په افغانستان کې نه پوځي اډې ولري بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي که دا اډې په سمو شرایطو ورکړل شي نو د افغانستان په ګټه دي، او ځینې نور بیا نه اډې د شمېر له پلوه زیاتې بولي او د موقعیت له پلوه هم د افغانستان د حکومت په زیان بولي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د جمیلې ظریف رپورټ ته.
یو شمېر کتونکي په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو شتون د افغانستان په ګټه بولي او وایي چې د دې اډو جوړول به له 2014 میلادي کال وروسته په هیواد کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ډېره مرسته وکړي. خو دوی وایي چې امریکا باید د دې پوځي اډو د جوړولو په بدل کې په افغانستان کې د امنیت راوستلو ضمانت هم وکړي. د سیاسي چارو کارپو عبدالستار سعادت هم همدا نظر لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې باید په دې مسلې له امریکا سره په امنیتي تړون کې خبرې وشي.
امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک کولو پر مهال باید د افغان امنیتی ځواکونو تقویه کول، افغانستان سره اقتصادي مرسته او د تړون د پلي کولو ضمانت موجود وي. دا باید پکې وي چې کله پر موږ باندې په نړیواله او یا د سیمې په کچه یرغل کیږي، امریکا باید زموږ ملاتړ وکړي. که چیرې په دې مسایلو کې امریکا موږ سره همغږي وي نو کېدای شي چې دا تړون د افغانستان په ګټه وي.
ولسمشر کرزي د پنجشنبې په ورځ په کابل پوهنتون کې د دې پوهنتون د اتیا کلیزې غونډې ته په وینا کې وویل چې امریکا په افغانستان کې د نهو پوځي اډو د جوړولو غوښتنه کړې ده. امریکا په کابل، بګرام، مزار شریف، جلال آباد، ګردیز، کندهار، هلمند، شینډن او هرات کې دغه اډې غوښتې دي. په افغانستان کې د امریکا پوځي اډې د هغه امنیتي تړون یوه برخه ده چې د افغانستان او امریکا چارواکي پرې خبرې کوي. افغان حکومت وایي چې تر دې مهاله له واشنگټن سره د امنیتي تړون په هکله درې ځله خبرې شوې او ټاکل شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې د خبرو بله مرحله هم پیل شي. خو بلخوا بیا د پوځي چارو یو کارپوه عتیق الله مرخیل د دغو اډو په موقعیت او شمیر انتقاد لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دا ډېر ډېرې دي او د موقعیت له پلوه هم د افغانستان ملي حاکمیت ته یو خطر دی.
تعداد له پلوه خو دا بېخي زیاتې دي. در حقیقت په افغانستان کې تا ملي حاکمیت کاملا تر پښو لاندې کېږي. دلته خو هغه نقاط چې دوی په نظر کې نیولي دي جیوپولیتیک په لحاظ باندې هغه د افغانستان دپاره ډېر مهم دي، ځکه په ښارونو کې په بعضې نقاطو کې چې یو دولت وکړه چې په خلاص مټ باندې بله ادارې دولتي مخته بوځي، دغه نقطې د افغانستان دپاره بیا ډېر حساسې نقطې ګڼل کېږي.
جنرال امرخیل همدارز وویل چې امریکا ته باید درې یا څلور اډې په داسې ځایونو کې ورکړل شي چې هلته خلک نه وي میشت. کله امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک شي نو یو شمېر عسکر به یې له 2014 میلادي کال وروسته هم د افغانستان په اډو کې ووسي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ولسي جرګې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون له ولسمشر حامد کرزي سره د لیدنې پر مهال په ډاګه کړه چې د څرخي پله له هرو لسو زندانیانو څخه یو یې په نشه یي موادو روږدې دی. د ولسي جرګې غړي او څرخي پله زندان ته تللي د ولایت غړي عبدالودود پوپل وایي چې د مخدره موادو یوه زیاته برخه د دغه زندان د محافظینو لخوا انتقالیږي. د ازادي راډیو خبریالې ناجیې صافۍ له ښاغلي عبدالودود پوپل سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
دا خو عملا موږ تاسو په سترګو وینو چې د زندان وضعیت ډېر ورځ په ورځ باندې د خرابي و حالت سره روان دی، د سمېدو حالت کې نه دی او نه کرار لري. او د دې یو گزارش چې موږ ترلاسه کوي دا راپور چې موږ تقریبا په تېره میاشت کې د جنګلک چې هغه د متاجنو یوه شپخانه وه هغو ته د وزیر صاحب استعجامې هم حضور درلودې او زموږ مربوطه کمیسیون هم ټول هلته وه. نو موږ لاړو هلته خپله هغه جنګلک شپخانې کې، په هغو کې څو ماتیزین وه، کارکنان وه، چارکار یې کوه، خدمت یې کوه د شپخانې. بیا د هغو څخه هم په هغه رابطه باندې موږ معلومات وکړي، یو تعداد متاجین وه، د هغو څخه هم معلومات وکړي، د هغو جملې څخه یو تعداد د پولیسرکې د زندانه څخه راپوشه شوي وه، او د دې هغه پخوانی بیوګرافي چې وه هغه هم راته بیان کړه، او د اوسنی حالت هم راته بیان کړي، بس چې تدابیر شوي وه هغه حالت هم راته بیان کړي. نو بیا هغو موږ ته وویل چې موږ روغ رمټ صحیح سلامت ولاړو بنجام شلو په پولیسرکې مابس کې، او هلته موږ په دغه موادو باندې په مابس کې اخته شلو، د دغه کړاو بدبختۍ سره هلته موږ لاس او ګریوان وو، او موږ بندي خو طبعاً روحي تکلیف لري او مشکلات لري او بند دی او بند اسانه کار نه دی. دغه زمینه چې د موږ پوښتنه ځینې وکړه چې دا چا درته مساعده کړه او دا چا درته راوړله، دا وویل چې موږ ته مستقیماً پولیس راتله، پولیسو په عام تور باندې هلته په موږ باندې توجه کوله او خرڅوله، یو ګرام په 1200 افغانۍ باندې هلته په موږ باندې خرڅاوه.
داسې راته ویلی شي چې څومره شمېر زندانیان په مخدره موادو باندې روږدي دي؟
خو را دغه شمېر خو زموږ په اسلام مربوطه کمیسیون چې هلته تللی دي، نه دغه شمېر د معتادینو موږ ته قومندان د مابس راته راکړی دي، او که چیرې دا راپور موږ ته راته راکړی وای نو بیا موږ ته په دې کې سوال پیدا کېدی چې دا ولې اخته شو، څنګه اخته شو، ولې تر دې وخته پورې اخته دي، او د دې دپاره ولې چاره نه کېږي. یوه خو دا خبر او راپور چې موږ ته راته راکړی دی د سیاتمې یو تعداد مابسینو په حساب باندې وزارت سیاتمې راته راکړی دی، او عملا موږ نن دغه جملې څخه یو تعداد چې خلک ورغلي وو بل چلته تللي دي، او موږ د بندیانو څخه معلومات کړي دي، خو معلومات دقیق نه وه، ګډ واډ وه.
دوستانو د عبدالودود پوپل سره چې د ولسی جرګې یو غړی دی، تاسو مرکه واورېده چې وای د پولیچرخی په زندان کې په هرو لسو کسانو کې یو یې په نشه یي توکو روږدی دی. دا د ازادي راډیو ده. اوس هم د سیمې او نړۍ مسلو ته راځو. امریکایي چارواکو د هغه راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي مسکو د سوریې رژیم ته 300 دافع اوات غونډې ورکوي. دا راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې امریکا او روسیې مسکو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د روسي سفر پر مهال د سوریې په اړه د یو نړیوال کانفرنس په جوړېدو موافقه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون خبرداری ورکړ چې دمشق ته د دې راکټونو ورکول په سیمه کې بې ثباتي راولي. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون خبرداری ورکړ چې د سوریې رژیم ته لزمکه هوا ته د پرمختللو توغندیو ورکول به په سیمه کې د بې ثباتۍ یو عامل شي. جان کیری د څرګندونې د وال ستریټ جرنال ورځپاڼې د وروستي راپور په غبرګون کې وکړې. په دې راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، راغلی چې اسرائیلو د روسیې د هغه پلان په اړه واشنگټن ته خبرداری ورکړی چې غواړي پر سوریې د S-300 میزایلونو بتری وپلوري. جان کیری په روم کې د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیرې ایما بونینو سره تر کتنې وروسته روسیې ته اشاره ونه کړه، او یې ویل دا کار په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د سولې د یو کنفرانس د جوړولو هڅه کوي د ګټې پر ځای تاوان لري. ما ولسمشر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته خپلې خبرې وکړې او موافقه مو وکړه چې پر روانو څو ورځو کې به مذاکرات پیل کړو. په داسې یو حالت کې نه غواړم له سوریې سره د دې یا هغه هیواد د مرستو پر توپیر یا دا چې څوک څه کوي خبرې وکړم. دا هغه څه ته چې موږ غواړو عملي کړو د ګټې پر ځای زیان اړوي. فکر کوم موږ دا خبره ښه واضح کړې ده چې دا غوره ګڼو چې روسیا د سوریې له حکومت سره مرسته ونه کړي. زموږ دا دریځ ثابت دی او نه دی بدل شوی. لزمکې هوا ته S-300 توغندې به د سوریې دافع هوا ځواک چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت وسلې لري عصري کړي. S-300 جنگی الوتکه او رهبری شوی راکټونه په نخښه کوي، او په دې توګه به د امریکا او لویدیز لپاره ګران شي چې د سوریې په فضای قلمرو کې د الوتنو ممنوع سیمه اعلان کړي. د اسرایلو جنگي الوتکې په 2001 کال کې په اسانۍ سره د سوریې د هوایي مدافع له سیستم څخه تیرې شوې او د دې هیواد په شمال ختیځ کې د اټومي وسلو پر مشکوکو تاسیساتو یې بمباري وکړه. اسرایلو حتی په سوریه کې د 2011 کال له پاڅون مخکې د هیواد ته د اس 300 توغندیو د ورکولو په خاطر خبرداری ورکړی وو او مسکو هم تر اوسه د واشنگتن او اسرایلو د فشار له وجې سوریه ته د دې توغندیو له ورکولو څخه ډډه کړې وه. روسیا له څو لسیزو راهیسې د سوریه له نږدې متحدانو څخه وه او د بشر اسد د رژیم د منځوي کولو لپاره د نړیوالو د هڅو مخنیوی کړی.
او سم په مخړې یو ار بیا دا مهمو خبرنو سټکو ته سپینه مانی وای چې امریکایي ځواکونه به له 2014 کال وروسته یوازې د افغانانو د بلنې په صورت کې په افغانستان کې پاتې شي. چارواکي وای افغان ځواکونه او سیمه ایز پولیسو پروند د لغمان ولایت پالنګار ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 15 طالبان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د امریکا حکومت د ایران لاټوپومي پروګرام او د انرژي له سکتور سره په تړاو پر سو نور موسسو بندیزونه لګولي. په پام کې ده چې د سوریه بحران به د برتانیې له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبرو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون خبرداري ورکړ چې د سوریه رژیم ته لمځکي اواته د پرمختللو توغندیو ورکول به په سیمه کې د بې ثباتۍ سبب شي. او د حزب الله مشر پرون اعلان وکړ چې سوریه به د دړلې تداسې وسلې ورکړي چې په اصطلاح د لوبي لوري په بدل کړي. دوستانو د مهمو خبرونو له سرټکو سره د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. زموږ د ونیزو ځانګړو پروګرامونو برخه ته رسو. یو کله او زر غګونه د دې ډرامې تکرار او ری دا ډراما په یو شمیر حقوقي مسلو لکه میراث د ځوانانو د کوژدو او ودونو په مسایلو ده. د ډرامې نورسته د ډرامې په موضوع نسیم شفق په کابل کې له ملمنو سره ژوندې بحث لري.
یو کلی زر غاګونه
خوګو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې هاجره خپل خور کړه د زرلختې په مرکت للی و. راځي اوس واورو چې زرلخت د دې کوژدې په اړه څه نظر لري.
زرلخت لوري په دروازه کې څوک و؟
دی بر کړی دی محبوبې لور و جامې دی ګنډلو لپاره راوړې وې.
ښه دی لورې، ته راشه دې کټ کې او څو شي بیره سره کینه چې یو مصلحت در سره کوم.
ښه مورې،
پرون د اجرې ترورې و خبره راته یاد کړه.
څه خبره مورې؟
هغه ستا په مرکه راغلې وه.
زه خبره شوې یم مورې.
خبره شوې؟ چا درته وویل؟
دی خدای داد ښځې راته وویل.
عجبه خبره ده، هغه چا خبره کړه؟
نن سبا دیوالونه هم خبرې کوي. زموږ او د کاکا د کور ترمنځ هر وخت دروازه خلاصه وي. هجره ترور به یې لیدلې وي.
تا ته یې څه وویل؟
هغې ما ته وویل.
ولې څه خبره ده لورې؟ د خدای داد ښځې درته څه وویل؟
هغې ویل چې خان کاکا هم خبر شوی، هغه اوس غواړي چې ما خدای داد ته وکړي.
څه شی؟ خدای داد ته؟
او مورې، دې خدای داد ښځم خپه وه.
ته مه ژاړه لورې، اکرم خان به د ارمان ګور ته یوسي.
خو مورې، خان کاکا ډېر ضدي سړی دی، هغه ټول چل زموږ 15 جریبه میراث ته جوړ کړی.
چې داسې خبره ده نو بیا سرلم دا اوس ستا د کوژدې غمه خورم. خو ته دومره راته ووایه چې د جمیل په اړه دې څه فکر دی؟
زه څه خبره یم؟
ګوره لورې، واده کول یو جوړه څپلکې اخیستل نه دي چې سبا یې بیرته بدلې کې. دا ستا د ټول عمر خبره ده، شرمېږه مه لورې، د زړه خبره دې په ډاډه زړه وکړه.
بس څنګه چې ستاسو خوښه وي.
ګوره لورې، ما ته خو جمیل بده لږ نه ښکاري. جمیل به له خیره سره زموږ ټول ارمانونه پوره کړي.
خو خان کاکا سره به څه کوو؟
دا کرمې پروا مه کوه. زه دا کار د هغه په لاس نه کوم. سلطان رور باجرې ته ور ولېږم چې ورته ووایي چې دسمال پسې راشي.
خو که خان کاکا خبر شو داسې به مو د پښو لاندې وسلوي لکه پرون چې زموږ نیالګي وسلول.
یو ځل چې موږ هغوی ته دسمال ورکړو بیا به نو اکرم خان څه وکړي.
ضروری خبر ہمیں درتا کولا بیگا ملا جڑا اچھے درتے ہوا ہے وہ تو کوٹا ڈیر نہ واختہ رہا گئے
خبر ہے وہ پلارا مجھ از ماں دے سودا کرا
خبر ہے خدا دا چید جمیل غزیر مخی مور پرون دا زرلاشتی پا مرکر آگلی وا
او درد بدمشا بگارا تا گل پری مویل
نو بیادا سی ہوکا چی تا ہم دا نند کوش دی تایرائی ونی سا
دا تا چوائی پلارا نظر لخت سر کوش دی وکم
او مخ که لدین چی علی مال جمیل دوی سر خبر پا خاکی زو تا باید دا کوش دی غم اخرو
درد بدمشا اے زما گل پری با دا بند توب زن تزرخه کی
پا گل پری مل پری پسی ما گرزا موږ دا کار ونه کو پنځلس جریبه پټۍ مو له لاسه وځي خدای مکه د خلکو د خندا به شو
لاره ولې به د خلکو د خندا شو خو د هغې خپله ځمکه ده کنه
کم عقله خو د هغې خپله ځمکه ده کنه چې د هغې بدمخی میړه راشي او ستا په برید در سره اوبه ولګوي هله به خوند در کړي
ولا دا خبره خو ده خو پلاره زه د بدمشه د زرلښتې مور ته به څه خیل خبره ور یاده کوو
ساده ګله یادولو که زموک تاوان ده ای تاوان
اغا تنگه؟
که زرلاش تاوالی ما خبری شوه نو آقوی دواره لجمیل سر خبره پخیی
اوالا از جده بدمشه دی خبره تا خوزمایت پام نوو
گوره موک باید اوست ملمانو ده پار ترتیباتو نیسو او خبره کارکو
چه خبره مو کارکره نو تا سوایی اوی با پا قراره کی نی؟
زان با پزمک از مکه وی نور بچه کوی او که بیام نه قراری ده نو
بیا څه کوې زه دې بدمشه
بیا به په حلیمې خپل ځان ته نکاح وتړم
پلاره بیا به مې ته خسرم چې زه دې بدمشه
احمقه زه د ژوند برابره وم او ته راته خاندې
نه پلاره بیخي داسې سمه ده نور نه خاندم
رښتیا ګوره چې خپله ښځه دې هم خبره نه کوې ځکه ستا د ګلپري په خوله کې هم خبره نه ټینګېږي هسې نه چې ټول کار مو ګډوډ شي
جانانا نور است دی دندانو سباب
اوہو داخو می سلطان ماما راغل ہے سلطان ماما پخیر پخیر
ساما پخار استری مشیو کا دی خدا ہے باندھا جوڑ پخیر
سلطان ماما کل راغل ہے
یارا جمیلہ پورا دو ساعت میں درتا انتظارو کو تا چیر تاوی دی خدا ہے باندھا دانک دی وطن خو می ٹول در پسی چاند کو
والا ماما چی رشتی روان دی وائی زړه مې تنګ و ما ویل راځه په دې شنو شنو پولو وګرځه چې ذهن دې تازه شي
ښه هغه دام دې چې غځولی و هغه څنګه شو کومه مرغۍ پکې ولګتو که نه
د څه شي دام سلطان ماما
ته فکر وکړه کیدای شي چې په یاد دې شي
ولا ما ته خو نه یادېږي چې ما دې چېرته دام ایښی وي
هغه د علیمې ترور په انګر کې دی چې دام ایښی هغه درته یادوم
یا سلطان ماما
گورا کنا خوره مونگ نا خبری پتی نپاتی کیگی
خو گورا سلطان ماما دی کار که برا سر تم لا تڑی گورا
کار وی در تخلاص کرده نن با دی لخیر دسمال روڑی دسمال
روختیا وی
بلکل روختیا
دا خودی سپا بایا واقعستم ماما ترا غاری وزار چی پتید تنگی دی کل کم
بس دیر خوشحالی مکوا لگو عادتا مساتا
پریده سلطان ماما چی دزده پر آسو باسم زرلختا بی پا نصیب شو زرلختا اوس نو چه تا گوری آقا اور جبی تو منچا دی وڈا دو چی خلق خبر جی خلق
تا که نزورا ورا دمرا گرمای مخورا دزو تلا وقت شتا
ولی ماما توکه خوب دیر اصرا نوی کردی
نه توکه می ندا کردی تو خو یو ځل زما په پوره خبره ځان پوه کړه
ها زر زر راته وای سلطا ماما زړه مې ډېر بې واره ټوپونه وهي.
زه مې علیمې خور دلته رالېږلی یم. خبره دا ده چې اکرم خان ستاسو د مرکې نه خبر شوی، هغه اوس غواړي چې زرلخته خپل زوی خدای داد ته په نکاح کړي.
دا څه وایي سلطان ماما؟
ریښتیا درته وایم جمیله، علیمه خور مې زرلخته په بند نه ورکوي، ځکه یې تاسو ته سوال ځواب رالېږلی.
ښه، نو دا خبره ده.
هو، ځکه خو درته وایم چې دومره یې ګرمه مه خوره، یو ځل بیا هم د زرلختې په هکله فکر وکړه.
چې حلیمې ترو په خپله ځواب رالېږلی، بیا نو فکر کولو ته هېڅ حاجت نشته.
جمیله، زرلخته د 15 جیروبو میراث څښتنه ده، که ته له هغې سره کوژده وکړې نو د اکرم خان سره به دښمني په بیه واخلې.
اکرم خان ما اکرم خان پسې مه ګرځه، اوس زه د زرلختې لپاره د دې مخامخ غره سره هم ډغره وهم. خو دومره راته ووایه چې مور مې خبره شوې ده که نه؟
هو، هغه حلیمې کره روانه وه، ما ستا نه کړه. ما ویل چې ته راشي بیا به ګورو.
چې خبره ماته پاتې ده نو بیا وډزوه دا اور ژبې تومانچه دي چې ټول کلی را خبر شي.
خیسابه
دادی مورې لباغ نه نیالګي راوړل.
دا اکرم خان دې خدای لاسونه مات کړي چې دا تنکي نیالګي یې ماتول. خدای دې تم دې شنو نیالګیو هزار ورپسی کړي.
خیرې مه کوه ورته مورې، خدای ته وسپاره، خدای به سزا ورکړي.
خیرې د زړه له تا وکوم لورې. خو خیر، زه دا نیالګي اوس د تناره څنګ ته واچوه چې وچ شو بیا به یې وسوځو.
ولې ته څه وایې چې بیرته به شنه نه شي؟
نه لورې، دا اوس چیرته شنه کیږي؟ نه ګورې چې په ملا نیم دی او پوستکیم ترې اوښتي دي؟
مورې دا یو څو نیالګي راته لږ لږ جوړ ښکاري، دا به په انګړ کې وکرو، کیدای شي کوم یوې شین شي.
ښه نو جوړ نیالګي ترې بیل کړه. خو خپه کېږه مه لورې، چې سر ژوندی وي خولۍ ډېرې دي.
خو چې خان کاکا یې پرېږدي.
د اکرمي ډډ خېټې پروا مه کوه لورې، په تورو غرو د خدای نظر وي، خدای به مو د خیره سره یو چاره وکړي.
ته چې راته داسې ډډه خبرې وکړې، ایله مې زړه خوشحاله شي. تا دې خدای راته ژوندۍ لري مورې.
ریښتیا زرلختې لورې، ته به په کوټې او جارو تېره کې چې نن د حجرت ورور هم راځي.
حجرت ورور؟ هغه دې څه لپاره راځي؟
هغه ستا د کوژدې د سرشتې لپاره.
نن به نو ولې راځي؟ هغه خو ایله او سلطان ماما خبره کړې وي.
سلطان ماما ته دې ما ویلي وو چې حجرم دا نن را وغواړي.
اوف مورې، نن دې نو ولې راغوښته؟ هغه به څه فکر کوي چې دوی ولې دومره بیړه کوي؟
وی لورې، اجره خو څه پردی نه ده، زما خپله خور ده، او بیړه مې په دې وکړه چې په اکرمي باور نه دی په کار. هغه به هم د خدای داد کوژدې پسې همدا نن پیسې بډ وهلې وي.
مورې لکه چې سلطان ماما دی.
صبر وکړه دادې، درغلم.
دا به څوک وي؟ ده خو بیخي دروازه را ماته کړه.
صبر. اوه اکرم خانه ته؟
دا ډزې د څه شوې؟
ډزې؟
هو ډزې، زه نه وایه چې ډزې د څه شوې.
بله ګرانو اوریدونکو، د یو کلی زرغغونو د ډرامې تکرار مو له آزادی رادیو نه واورید. سلام وړاندې کوم، سهار مو په خیر. دا ډرامه هر ورځ د دوشنبه ورځې په 4:30 بجو خپریږي او تکرار هر جمعه د نن په څیر په 8:30 بجو له آزادی رادیو نه مهیروي. که چیرې تاسو د یو کلی زرغغونو د ډرامې په اړه کوم نظر، انتقاد او یا وړاندیز لرئ، د اتصالاتو د ټلیفون له لارې 903 شمیرې ته واستوئ ترڅو په دې ډرامه کې په پام کې ونیول شي. دغه راز تاسو کولای شئ 0906901 شمیرې ته زنګ ووهئ او د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل صوتي پیغامونه ثبت کړئ. موږ د هرې جمعې په ورځ د یو کلی زرغغونو د ډرامې له خپرېدو وروسته د ډرامې له موضوع سره سم په مستقیم ډول بحث هم لرو، او تاسو کولای شئ د پروګرام له میلمنو څخه په دې اړه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د بحث ته مو زه نسیم شفق هرکلی کوم. په دې بحث کې د کابل پوهنتون د شرایطو استاد ډاکټر
ډاکټر فضل رحیم بصیرت را سره میلمه دی او تاسو پښتنو ته به جواب وایي. تاسو کولای شئ همدا اوس خپلې پښتنې مطرح کړئ. د ټلیفون شمیرې دی 0999 203 1540 او 0982 225. شمیرې به یو ځل بیا هم تکرار کړم او تاسو کولای شئ مونږ ته مخامخ خپلې پښتنې له مونږ سره مطرح کړئ. 0999 203 1540 او 0982 225. ډاکټر صاحب بصیرت په خیر اغلی بحث ته ستړي مشي.
مهرباني صاحب تاسو ستاسو اوریدونکو ټول ته زه هم په خپل نوبت سره خیر اغلی سوې
کوربدان. بصیرت صاحب تاسو د یو کلی زرغګونو ډرامه واورېده او په دې کې مو هغه مشکلات هم ولیدل چې څه مشکلات وو چې تر ډیره د میراث مسله ده او دغه راز د کوژدې او واده موضوع ده. په ډرامه کې مو چې ولیدل چې اکرم خان داسې فکر کوي چې ښځو او نجونو ته میراث ورکول خود څه کوي، حتی هغوی په خپله هم میراث پاتې کیږي. غوښتل مې چې پلان ډول په دې اړه نظر ورکړي چې دا موضوع څنګه ده.
مهرباني صاحب، او په دغه پروګرام کې چې موږ تاسو په شریکه واورېده دوه مهمې نقطې پکې وي. یوه دا چې د زور مسله وه، او دوهمه دا چې د مال د خاطره هغه جلی هم دې کار قربانی کیده. او که په اسلامي لحاظ باندې په دې موضوع کې وګړیږو، مال د هر څوک د خپل پلار نه، هر اولاد چې وي که نر وي که لور وي، د خپل پلار نه د خپل مال مستحقه ده. په دغه پروګرام کې چې موږ واورېده دلته د پلار زامن نه و، لورې وه، او د مړ پلار ورور غوښته چې هغه وریره خپل زوی ته په زور نکاح کړي تر څو دغه مال هم د دې کور ته پاتې شي. دغسې ناوړه رواجونه شک نشته چې زموږ په لرو کلو کې موجود دي، او بالخصوص په بعضو ولایاتو کې. زه داسې نه وایم چې په ټول ولایت افغانستان کې موجود دي، بلکې په بعضو ولایاتو کې موجود دي، او دا یو غیر اسلامي عمل دی، حتی یو غیر اخلاقي عمل دی چې د مال د پاره یو سړی قربانی کیږي. مال دا غیر لور خپل حق دی، هیڅوک نشي کولی چې قرآن کریم فرمایي چې للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. په قرآن کې ښځه د خپل مال خاوند ده او سړی د خپل مال خاوند دی.
بله، ډېرو برخې بصیرت صاحب پښتنه ده اوریدونکی اتمه ټلیفون کړی کوم پښتنه لري د پښتنه بره واخلو. بله وروره، مهرباني وکړئ.
وروره زمونږ د دې ډرامې په وړاندې
بله مهرباني
اسلامي خبرونه دې به زه وتی دې ته تاجات نه سره اسلامي خبرونه کوي دې به زه.
او نو دا ډرامه خو هم چې تاسو اورید په دې کې هم تر ډیره د اسلام له نظر په میراث کوژدې واده او د نارینه او ښځو په حقوقي مسایلو باندې خبرې کیږي، نو دا هم یو اسلامي مسله ده.
اسلامي مسله دې باندې راځي چې خو دې نه راکنه دا او ښځې مزه دا خبرې نه کوي ساره.
او نه خو ښځې هم د نارینه په سیر په اسلام کې غوته هم حقوق ورکړ سوي دي، هم په میراث کې او هم د غرض د کوژدې په مسله کې او د واده او د خپل ژوند د ملګري په انتخابولو کې. په هر صورت ستاسو نظر واوریدل شو. مهرباني وکړئ استاد،
قران کریم فرمایي چې یوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. قران کریم وایي چې اولاد ټول میراث لري، کناروي او کلوروي. بناء زمنګ دغه عرف یا فرهنګ چې موجود دی په بازو خلکو کې چې د خځې لپاره مختلف وسایل جوړي، طریقې جوړي تر څو هغه د میراث نه محرومي کی، دا د قران یو مخالف عمل دی. بلکې ستاسو او ستاسو اوریدونکو ته باید وایم چې اصلا د میراث مسأله په اسلام کې د خځې لخوا نه مطرح شوی ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو صحابي د احد په غزا کې شهید شو، او د دې صحابي دوه لورګانې وې. دغه خزه سمو د پسراله د جنکې نه غټې شوې، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې یا رسول الله ازما لورګانې غټې شوې دي، دا واده کول غواړي، او د جنکې نه واده کول یو سمال غواړي، خو زما سره مال نشته، ځکه هغه مال چې د دې جنکې نو پلار نه پاتې او وروري چې کاکای کیږي هغه اغسته، او دا جنکې نه بې مال پاتې دي. زه اوس فی الحال د دې لورګانو پاکله د واده پاکله باندې فت سوچ کوم. نو امغه او دا کورنۍ د مدینه د انصار د کورنۍ څخه یو کورنۍ و. امغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ساکت پاتې شو او قران آیات نازل شو.
استاد ډیرو بخي د ټلیفون کړي ته به انتظار
کوم. ما خپل ماما یو لور د ایتیمه پاتې ولا،
نو هغه چې دا هغه هم دغسې کارونه کښې وشول او ډېره زړه شوه او کله وای یو ځای ته کېنم کله بل ځای ته وایي کېنوم او خپل جایداد له وجې نه اوس دغه سره تاسو له رادونه همدا خواهش کوم چې داسې ډرامې ډېرې خورېږي دا ډېره یو زړه پورې ډرامه والا ما واقعا د خپل ډېره خوښه شوې.
او تاسو مشخصا کومه پوښتنه هم لرئ وروره او څوک یاستې له کوم جنم ټېلیفون کړی؟ بلې پوښتنه هم لرئ د دې موضوع په اړوند؟
نه نه خالي همدا نظر دی ما اوسې ډېر واقعا پورې ډېر خوښ شو.
ښه کور ودان ډېره مننه ورور. بصیرت صاحب، اکرم خان په دغه ډرامه کې د خپل ورور د میراث د ترلاسه کولو په خاطر کوښښ کوي چې زرلښته خپل متحر زوی خدایداد ته وکړي، په داسې حال کې چې نه د زرلښتې رضایت شته او نه هم د خدایداد چې د اکرم خان زوی دی او نه هم د خدایداد د مېرمنې، ځکه هغه مخکې هم واده لري په دغه ډرامه کې. دا څنګه او څه ډول فکر دی ستاسو په باور؟
محترمه، هر څوک چې وي انسان عاقل بالغ په شریعت کې د خپل اختیار خاوند دی، که نر وي که ښځه وي، او خپل مسؤلیت لري. لکه چې مخکنی آیات مې تلاوت کړ چې للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، نر او ښځه دواړه د خپل مال مالک دي په اسلام کې. رالو په دې مسله کې چې هغوی کوشش کوي چې هغه په زور سره نکاح کړي ترسو یې مال په لاس واخلي، په زور سره نکاح کول جایز نه دي، بلکې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، امام شوکانی سند ته صحیح ویلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو پیغله جلی راغله چې زه خپل پلار خپل وراره ته ورکړې ما، په داسې حال کې چې زه ډېره ښایسته جلی یم او زما د پلار وراره یعنی د تره زوی مې یو ډېر بدرنګ هلک دی، او تر دې حده پورې چې غریبات کې راځي چې فرمای لیرفع بی خصیصته، غواړي چې هغه بدرنګ هلک ډول په ما برابر کړي، یعنی هغه هلک بالکل زما مناسب هلک نه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه جلۍ ته وویل چې حق ستا دی، کی قبلی هم ستا کار دی، کی نه قبلی په تا باندې په زور نکاح کولی نشي.
دا دغه جلۍ پوره حق دی. مننه استاده. ټلیفون لرو، ټلیفون به راواخلو. بلې وروره پوښتنه مو مطرح کړه.
وعلیکم السلام.
کور ودان وروره پوښتنه مو په لنډ ډول مطرح کړه.
خپل د مینې ډک سلامونه محترم درول مل تاسو راځه پوښتنه مې دا ده چې محترم بصیرت صاحب نه چې مخکې زموږ ورور ټلیفون وکړو یوې خبرې ته اشاره وکړه خپرونه کښې باید لارښود خبرې ونهشي دا ونهشي هغه ونهشي. ګورئ، موږ او تاسو الحمدلله الله تعالی مسلمانان پیدا کړي یو، مسلمانان یو، او په صریحتن واضحتن د ښځې د نارینه د ماشوم د ټولو حقوق په قرآن عظیم الشان کښې په ډېر صریحه واضحه توګه شوي دي. خو بدبختانه زموږ په بعضو ولایاتو کښې لکه څنګه چې بصیرت صاحب ورته اشاره وکړه، داسې عوامل شته دی د کورو د مورو د ښځې د ماشومو د اولادو د نورو د دې حقوقو ته اصلا توجه نه کوي، او هغه د خپل بعضې غیر اسلامي دودیزې دي چې هغې نه استفاده کوي، او هغه د کور او د کورنۍ د تاوتریخوالی دي. نو زما دغه دا ده د بصیرت صاحب نه چې په دې موضوع باندې یو لږ صحیح لږ روښاني پو واچوي، لږ صحیح واضح تشریح شي، تر څو ورونه او خویندې چې هغه دې موضوع څخه صحیح واقعیت خبر نه دي باید بهرمن شي، خبر
حقوقو څخه خبر شي. ستاسو پوښتنه واخیستل سوه. کور ودان ورور. بصیرت صاحب ورور پوښتنه وکړه، ټلیفون یې کړی و، ویل یې چې په اسلام کې او په قرآن شریف کې د نارینه او د ښځو ټول حقوق راغلي دي او په هغه کې هېڅ څه مشکل نشته که چیرې دا عملي سي د اسلام احکام، او غوښتل یې چې په دې اړه تاسو نظر واچوئ. یعنې هدف یې دا و چې دودونه په ځینو ولایتونو کې ځینو سیمو کې د خلکو ناسم رواجونه دا مشکل جوړ کړی دی او ښځو ته یې حقوق نه ورکول کېږي. په لنډ ډول کې جواب ورکړئ.
د محترم ورور پښتنه ډیره قابل قدر وه، ډیره ښه مسله مطرح کړه. دې کې شک نشته چې موږ تاسې دوه مشکلات لرو. یو دا چې د خپل دین نه اصلا خبر نه یو، لکه زمونږ د محترم ورور چې ویلې بناء دینی معلومات زمونږ کمزوري دي، او زمونږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، خلک اول اعتبار دین ته ورکوي، او هغه دینی معلومات زمونږ ناقص دي، نو فلیزه زمونږ اعمال غلط دي. دوهم مشکل زمونږ استاسې کلیوال فرهنګ دی. موږ کلیوالو کې کلیو منطقو کې داسې دودونه رواجونه لرو چې هغه انسانیت سره خلاف دی، هغه د اسلام خلاف دی. خو متاسفانه چې هلته دغې خلکو تعلیمي مشکلات موجود دی، تعلیم موجود نه دی، د یوې خوانه او د بلې خوانه دینی تعلیمات هم کمزوري دي. نو فلیزه موږ تاسې ټول په داسې مشکلاتو کې راګیرو چې د هغې حل کول ډیر کار کول غواړي. البته زه د دې خپل اوریدونکي سره په دې خبره کې سل په سلو کې موافق یم چې باید زمونږ دینی فرهنګ او اسلامي فرهنګ نخل خبر شي.
بلے مانا کور بدن بصیرت صاحب ٹیلی فون درو اوردن کے بننا پختنا واخلو مہربانی وہ کئی محترم پختنا مطرح کئی
السلام علیکم شوالی خان شوار
ناجان
سوال
وعلیکم السلام وعلیکم
السلام پختنا پلان ڈول مطرح کئی
پختنا ہم دا دا اوری خطر ڈرامہ پوش او جی صاحب دی خلق پوش او زما پختنا تاس ندا چی وقت لکیا تا باسی ڈرامے جوڑ کن جس خلق وطن پالنا ډیر زیات کمزوري دي. وطن پالنا شوق سره نشته بل دا خانه په پوره وطن پالنا یې پاره دی پاره کده هر ډرامه دې خبره ډرامه دا نو یې دا غوړ تاسو نو څه سپورت او څه نو پره غوړي چې
کور ودان شنوار صاحب مننه. یو مسیج یو پیغام هم لرو جناب بصیرت صاحب دا به هم وګورو کوم اوریدونکو مونږ ته خپل پیغام پرې خو صوتي.
بله
وعلیکم السلام. نمبر محمد شفیر د کابل د پانتون د ادبیات پانتون مسیم د ازادي د رادیو نشکو مخفرونه د نور د ډرامې په شکل خلکو ته وښودله. زموږ د خویند ناخوالې وې چې مثلا دوی د میراث څخه محروم وو، همداسې نور مسایل هم په دې کې ذکر وو چې دغه رقم پروګرامونه نور هم کېږدي او خلکو ته د ډرامې په شکل وښيي. کله یو چې د ډرامې په شکل وښودل شي داسې خپرونه وي پکې په شاکې د ګټه تغذیه ورکړل شي، همداسې نورې خپرونې که چېرې جوړې شي بیا د افغانستان د ولس په ګټه تمام شي.
ډیره مننه ورور کور ودان چې دوی موږ ته پیغام را لګلی وو. بصیرت صاحب دوی هم د ډرامې ستاینه کړې ویلي وو چې دا روزنیزه بڼه لري. لخواخې پرته نکاح د هلک انجلۍ لخواخې پرته نکاح څنګه ده او د لمنځه وړلو لپاره څه کېدای شي؟ یعنی دواړه خواوې مخکې مثلا که کوژده کې د کوژدې د بیرته لمنځه وړلو لپاره دواړه خواوې دا توان لري یا دا حق لري که نه لري؟ او کله چې دوی نکاح کوي بیا دا موضوع څنګه ده؟ ځکه خلک په دې کې هم ډېر مشکلات لري او نه پوهېږي. دومره
محترم شفق صاحب تاسو دوه پوښتنې مطرح کړې. یو دا چې د کوژدنې بیرته د منځوړلو مسله او دوهم دا چې د زور مسله. کوژدنې په اکله باندې د اسلامي فقهاو ټولو دا نظر دی چې کوژدنه په اسلام کې فقط یوه وعده ده او نکاح نه ده. او دغه بعض ولایاتو کې زموږ کې یو خبره مشهوره شوې ده چې د کوژدنې ته نیمه نکاح وایي. دا غلطه خبره ده. کوژدنه اصلا نکاح نه ده. کوژدنه په اسلام کې فقط یوه وعده ده. او یو د اسلامي فقه مشهور کتاب دی، هغه ته ابن قدامه وی، کتاب نوم دی مغنی. هغه لیکي ټول فقها په دې اتفاق لري چې کوژدنه که بیت دوه طرفه تنه آر یا ورنه منصرف کیږي هیڅ مشکل نشته.
یعنی هم الک د حق لري، هم الک د
حق لري، هم جلی د حق لري، تر څو چې شرعي نکاح تړل شي نه وي. هر طرف که پخیمانه وي حق لري چې پخیمانه شي.
او په نکاح کې پلان ډول کړه چې نکاح کیږي بیا دا که خلکو ته وایس بیا دا حق څنګه ده؟
کله چې نکاح وتړل شو چې هغه رسمي مراسم موږ او تاسې لرو، شاهدان دي، کور کلی راغونډېږي، اعلانېږي، او دواړه طرفه په صراحت سره وایي چې سړی وایي دا جلۍ زما قبوله ده او جلۍ وایي چې دا سړی زما قبول دی. په هغه صورت کې بیا هیڅ طرف نشي کولی چې د خپلې ژبې څخه پښیمانه شي. پښیمانتیا حق نه لري.
او یو پوښتنه لرو. بلې ورور مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته پوښتنه مو وکړئ. وعلیکم السلام. پختنه وکړئ ورور.
مې غوښتل چې زمينه کې از طرف قضایي برا پروخته شوه و پاس د مقابل ازو پیسې د زمين خریده شوه. بم چې زه بیا اوس نه ده څنګه نه ده.
بشیر صاحب اگر سوال ته تکرار کړئ برادر، کما کې واضح نه بود.
زمينه کې از طرف بود پروخته شوه، از مقابل از او پیسا پاس دیگه زمین خریده شده، اینال میراث از او بانکیره میرسه یا نه؟
بله فهمیده شد.
من نه کور ودان.
سوال شما شنیده شد.
تاسو کدی پختو باندې ځواب ورکړئ؟ بصیرت صاحب مشکل
است. تاسو پختنه واردل شو. بالکل دغه مال چون د پلار مل پلار د پیسو نه دغه پیسو نو نه زمکه غسل شوی ده. بنا خور پکی حق لري زکه هغه د مړ ورور په مال کې دی خور حق لرلو او دا پیسې د ماغي مال څخه دي. البته شرط دا دی چې دا مړ ورور چې تاسو دی چې د خپل زامن نه وي. که د خپل زامن وو بیا دغه خور پکی حق نه لري که د پلار خور وي.
بله بله مننه. یوه لنډه پوښتنه او کېدای شي له دې سره دا بس هم پای ته ورسیږي. جناب بشیرت صاحب، زموږ په ټولنه کې په ځینو سیمو کې دا دود شته چې په کوژده او وروسته بیا چې واده کېږي له هلک او نجلۍ څخه په اسانه پوښتنه نه کېږي. په ځینو ځایونو کې خو بیا له هلک نه پوښتنه کېږي، له نجلۍ څخه بیخي پوښتنه نه کېږي. دغه موضوع بیا دې کې دا د نکاح مسله څنګه ده؟ دا څه مشکل بیا نه لري؟
بالکل مشکل لري، تر څو چې د دواړو طرف نه په صراحت سره پوښتنه ونه شي او هغه دواړه په وو سره جواب ورنکي نکاح نه ده. بلکې دغه لیکلي بدای صنایع د حناف مهم کتاب ده، هغه لیکلي چې دا ضرور ده چې شاهدان د جلی دا خبره واوري چې او زه قبلوم قبول کړی مې وو. یعنی دا ضرور ده چې دواړو طرف نه په صراحت سره پوښتنه وشي. که هغې وکیل نسی پروا نه کوي، وکیل هم جایز ده، وکیل طرف نه هم نکاح جایز ده، اما د هغې موافقه په هر صورت کې ضروري خبره ده.
کور ودان بصیرت صاحب.